سلامونه وخت د غرمې 12 بجې شوې نن د خالي ورځ د 2012 میلادي کال د مئی 28 نیټه ده د مشالډو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم خیره د روغ جوړ خوشاله وایست په دې غړی کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پړه ریپورتونه او چیرنې لرو او د دې ترڅنګ نړیوالو مطبوعاتو او سیمه ایزو تم کتنه کوو او په اخره کې درته د نړۍ رنگونو نس پروګرام وړاندې کوو په پیل کې به مجید بابر د دې وخت خبر وړاندې کړي
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سره ټکی د افغانستان د خوست خار د فوټبال لوبغالي تصویر منن سهارات نیمه بجې موټر بمی چاودنې سورلس کسان وجلی او تو نور ټپيان کړي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسلوالو غک کړای چې د روجې د میاشتې په احترام دی خپل وسلواله مبارزه کې وقفه راولي او د نړۍ اوس وو سنتي هوادونو د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته په دوام ورکول او ټینګار کړي او ستمشال د خبرونو تفصیل د افغانستان په خوست خار کې د فوټبال لوبغالي تصویر منن سهارات نیمه بجې موټری بم چاودنه شوې چې لامل سورلس تنه وجل شوې او ته نور ټپيان دي د خوست د عامه روغتیا سرپرست ګل محمدین محمدی مشال ریډیو ته وویل ل چاودنې سورلس جسدونه او ته ټپيان روغتونونو ته ورول شوې چې په ویناي په ټپيانو کې د یو روغتیاي وضعیت د ډاډ نه ده نو موري وویل چې د دوی لسډونو ښکاری چې وجل شوې او ټپيان ملکی وګړي دي خو د خوست امنیه مندان فیض الله غیرت مشال لیډیو ته وویل چې په دې پیخه کې لستنه ملکیان وجل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپک تنه ټپيان دي تر اوسه پورې د چاودنې مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته تیر مازیګر د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار اته سلويخت کربا او 500 ارب روپو کلنۍ بجټ قامي سملې ته د منځوري لپاره وړاندې کړ په دغه بجټ کې دا وار 960 ارب روپۍ د دفاعي لګښت لپاره خودل شوې دي قامي سملې ته دغه بجټ وړاندې کولو پر مهال خغري دار دیا تکړه چې سږ کال د معاشي ترکه حجم د 300 امریکایي ډالرو نه پورته شوې ده
اس سال جی ڈی پی میں اضافه کی شرح 5
دیوای دا کال د پیداوار د زیاتوالی کچا 15.28% وا کوم چې د 13 کالو تر ټولو اوچتا کچا دا سلور کال وړاندې د معاشي پرمختګ کچا شاو خو درې نیم فیصد وا او روان کال د کچا د درې نیم فیصد د زیاتوالی هیله ده
اس هاګدار دیا تکړه چې تر 2013 کال پورې به پاکستان د نړۍ په شلو لویو اقتصادي قوتونو کې شامل شي په وفاقي بجټ کې د موجوده حکومت د قبایلی سیمو د پرمختګ او بیا رغونې لپاره 6.9 ارب روپۍ مختص کړي دي خو د کورمې قبایلی سیمې نه د قامي سملای غړې ساجد حسین توري په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
بالکل مطمئن ہو نشے ورتے ہیں لیول ہے نون والا اس پتہ نہ لگے گی اس پتہ شو سے کم دے فاٹا دے بجٹ دے کم 26 ارب روپے ہی خری نو پدی 26 ارب کے ہن مون سرا مشورہ شوی رے نو مون سرا کس قسم دا میٹنگ شو رے نو دین ننگ مون خبری گو ہن مون نو مون دا پتہ شتا
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس سمو د مخ کې د قبایلی سیمو پاړه یو غونډه کې ویلی وو چې دوی ته د یادو سیمو د بیا رغونې لپاره د اتیو ارب روپو ضرورت ده نن د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو قبایلی سیمو کې ډومبای روجه د ولې په نور پاکستان کې بعد دغه هواد د سرکاري روی تلال کمیټې د اعلان تر مخه د اتوار په ورځ ډومبای روجه وی تیر شپه د پیښور په کیسخانه کې په قاسم علي خان جمعات کې د پیښور د غیر سرکاري روی تلال کمیټې غونډه د مفتی شهاب الدین پوپلدی په مشرۍ کې وشوه د غونډې نه پس خاغلی پوپلدی مشال ریډیو ته وویل
علماء پخاور یو نمائندہ اجلاس شو رویت ہلال رمضان مبارک متعلق او پدے اجلاس کے پخاور خار و مضافات علماء کرام شرکت فرمائے لو کثیر تعداد سرا شرعی شہادت بنیاد باندھے دا فیصلہ اکڑشوا جس خالی پورز اوشتم تاریخ دمئی بانے چلے یکم رمضان مبارک بھائی
نن په امریکا یورپ او د مندنی ختیس ترڅنګ د افریقایي بری اعظم په یو شمیر هیوادونو کې هم د روجی ډومبه ورځ ده بلخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو مسلمانانو ته د روجی د میاشتې مبارکي ورکړې ده دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ټولو وسلوالو ډلو غک کړی چې د روجې د میاشتې په احترام کې دی رواني جګړه کې وقفه راولي تیر ورځ خاغلی غنی په خپل یو پیغام کې زیاته کړه
د ټول مسلح مخالفانو غوښتنه کوم چې د دې مقدس میاشتې عزت دې وساتي او د افغانستان د خلکو د سولې او روغې جوړې اوسته دې لبیک ووي او یا لږ تر لږه د روژې مبارکې د احترام په خاطر دې له جنګ او قتل او قتال لاس واخلي.
د اسلامي تعلیماتو له مخه روژه د زغم، برداشت او سولې پیغام ورکوي. د وو سنتي هیوادونو مشرانو ویلي دي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره په نورو هڅو کولو ردا شوي، خپلمندي کاروباري شخړې راکمې کړي، خو د ماحول د آب هوا د بدلون په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره کومې لاوزنامې رسیدو کې ناکامه شوي دي. د ایټلی په سیسلی ښار کې د جی سیون هیوادونو د دغې غونډې نه پس په ګډه اعلامیه کې د انټرنیټ ورکولو ادارو او د ټولنو د پاڼو نه غوښتنه شوې ده چې په دغو پاڼو د سخدریدو موادو پر ضد لا نور اقدامات وکړي. د دغو هیوادونو مشرانو ژمنه هم وکړه چې د شام غونډې جنگ ځپلو هیوادونو کې په جنگونو کې د برخه اخیستونکو بهرنیو جنگیالو پر ضد به اقدامات لا نور زیات کړي چې هغوی په نخه کړي او د قانون منګولو ته یې راکاږي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د سینټ د خارجه چارو کمیټه یو داسې قانون جوړولو باندې کار پیل کړی چې هدف یې د روس لخوا د پروپیګنډې ځوابي بیانیه او د امریکا په شمول په هر ځای کې د مداخلت نه منع کول دي. د دغه بیل ابتدایي مسوده تېره ورځ یادې کمیټه منظوره کړه. د راپورونو له مخه دا مهال د امریکا په پارلماني ایوانونو کې د روس لخوا په ټاکنو کې د لاسوهنې ذکر ډیر کیږي او دا موجوده بل په دغو ایوانونو کې د ناستو غړیو د روس په حواله د عمومي فکر او سوچ غمازی کوي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مجید بابر وړاندې کړل. د پاکستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره د 28.5 ارب روپیو بجټ اعلان کړی چې پکې د فاټا لپاره څه کم 28 ارب روپی مختص کړي. له فاټا د پارلمان استاسي سوای
دو د 22.9 کړي چې دې کې د مو د فاټا نه بجټ نه 2 ارب روپی نورې کټ کړي دي. اس ډي پی کې دې کې 26 ارب روپی خیدا اکچوال چې کم راځي دا 24 ارب روپی راځي.
د تیرو کلونو په څیر سش کال هم د قاسم علي خان جماعت د اعلان لمخي د خبر پښتونخوا په ډیرو سمو کې نن لومړی روزه د خپل نور پاکستان کې د رؤیت هلال کمیټي د اعلان لمخي روزه نسته. د پېښور خلک په ټول پاکستان کې په ورځ د روزې نیولو په اړه سوای
زمون په صوبه کې د یو داسې کمیټي وی چې اکزي کمیټي بغیر دا غي نه چې سلور وړو صوبونه هغه ته اطلاع نه راغلي کم اس کم هغه پانه شي هغه دونه په ماخام وختي پاسي نو دا شهادتونه چې دلته کم راغلي یا د مسلمانان نه دي.
او په پای کې ونې خبرونه د نړۍ رنگونو وړاندې کوچ پکې نن د هالیوډ فلم وار فور د پلانټ اف د اپس په اړه معلومات
ورکړو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پال رپورت. د پاکستان د خزانه وزیر د جمعې په مازیګر په قومي اسمبلی کې د دې هیواد راتلونکي مالي کال لپاره د 28.5 ارب روپیو بجټ وړاندې کړی. ساګدار د بجټ وړاندې کولو پر وخت د سرکاري ملازمینو په تنخواه او پنشن کې 10% زیاتوالی اعلان وکړ. د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د دفاع لپاره د تیر کال په پرتله 8.5% زیاتې پیسې ایښودل شوې دي. د مشال ریډیو خبريال محمد ابراهیم نور حاضر کړی.
د خزانه مرکزی وزیر په خپل وینا کې د بجټ ټول اړخونه بیان کړل چې تر مخه د بجټ د زیان تخمینه 0.4% لګول شوی او د ټولو اخراجاتو یا خرچو تخمینه 0.53 ارب روپۍ ټاکل شوی. نوموړي یو بیا د دې خبرې تکرار وکړ چې په تیر لسو کالو کې په لومړي وار د پاکستان معاشي حجم د 3.25 امریکایي ډالرونه زیات شوی دی.
اس سال جی ڈی پی میں اضافه کی شرح 5
دی. دا کال د پیداوار د زیاتوالي کچا 15.28% وا کوم چې د تیر لسو کالو تر ټولو اوچته کچه ده. سلور کال وړاندې د معاشي پرمختګ کچه شاوخوا 3.5% وه. روان کال دغه کچه د 3.5% د زیاتوالي هیله ده. همدې تناسب سره که جاج واخیستل شي نو دا تر څرګندېږي چې په لومړي وار د پاکستان معاشي حجم د 3.25 امریکایي ډالرونه سیوا شوی دی.
پاکستان کی معیشت کا حجم 300 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے.
د ایساغدار په وینا چې د ملک ټوله ګټه شاوخوا 15.3 ارب روپۍ ده چې پکې د هرې صوبې برخه 2.3 ارب روپۍ ټاکل شوی. د زربیاذب لپاره خصوصي برخې درمخه مرکزی وزیر د فوزي افسرانو او ځوانانو لپاره د 10% خصوصي الاونس اعلان هم وکړو. په دې بجټ کې کم نه کم تنخواه 15,000 روپۍ ټاکل شوی کوم چې تیر کال 14,000 روپۍ وه او په 2013 کې یوازې 10,000 روپۍ وه. د سرکاري نوکرانو په تنخواه او پنشن کې هم 10% زیاتوالی وکړی شو. د خزانه مرکزی وزیر په ملک روان د بجلی د کمی په اړه دا وکړه چې روان کال یعنی په 2013 کې بعد ملک نه د بجلی لوډ شیډنګ په مکمل توګه ختم شي او د توانایي د بیلابیلو منصوبو لپاره 1.1 ارب روپۍ کې خودل شوې دي. د لړکی بټول منصوبو ته 2 ارب روپۍ ورکول کیږي. د منصوبو په اړه مرکزی وزیر ویل چې داسو تبا 450 ارب، د ایل این جی منصوبو ته 10 ارب، د امیر باشا ډیم ته 23، نیلم جهلم ته 19، توربیلا 4 منصوبې ته 14.4 ارب او جامشورو پلانټ ته 14.2 ارب روپۍ ورکول کیږي. د لوړو زده کړو لپاره 10.6 ارب، د صحت د منصوبو لپاره 1.5 ارب، هسپتالونو لپاره 10 ارب، د پاکو اوبو لپاره 2.5 ارب او اوږدمهاله پرمختګ د هدف ترلاسه کولو لپاره 1.5 ارب روپۍ مختص کړل شوي دي. د بلوچستان گوادر سیمه کې د نوي ایئرپورټ د 200 کټونو د روغتونو او د اوبو پاکولو پلانټ لګولو په شمول په مجموعي توګه 1.5 منصوبې شروع کولې شي. د سره سره د پاک چین اقتصادي راهداري د منصوبو لپاره 1.3 ارب روپۍ کې خودل شوې دي. د خزانه مرکزی وزیر ویل چې د سویلي کوریا په مرسته به دوی یو انفارمیشن ټیکنالوژي پارک جوړي او نو کمپنیو باندې به تر 3 کالو کوم ټیکس نه لګول کیږي. د لارو سړکونو جوړولو لپاره په کلیز بجټ کې 3.6 ارب روپۍ کې خودل شوې. مرکزی حکومت داور په دفاعي بجټ کې شاو خواتنیم صدا زیاتواله کړي، روان کال لپاره 9.4 ارب روپۍ د دفاع لړکی کې خودل شوی، کوم چې تیر کال 8.6 ارب روپۍ وي. د بجټ د وینا په خبرون کې مخالف ګوندونو ویلي چې مرکزی حکومت پر هیواد د قرضو بوج نور هم زیات کړي. د غونډې وروسته د پارلمان د ودانې نه بهر د پاکستان تحریک انصاف غړي اسد عمر ویل چې د مسلم لیگ نون حکومت داوی کوي چې هیواد بل قرضو څخه خلاصي، خو دوی یوازې په 3 کال او 9 میاشتو کې دومره قرضې اخیستي کوم چې پیپلز ګوند په 15 کاله کې اخیستي وي، او بهرنۍ قرضې په 2013 میلادي کال کې 1.8 ارب ډالر وي، کوم چې تر مارچ 2019 میلادی کال 6.5 ارب ڈالر ته رسیدلی دي.
14,000 ارب روپے کے قرضے تھے پاکستان کے اوپر.
نیوی په پاکستان 14,000 ارب روپے قرضے وي، کوم چې په 15 میاشتو کې 2,000 ارب روپو نه سیوا شوی. د پیپلز ګوند په حکومت کې په قرضو کې د 8,000 ارب روپو اضافه شوی و. خو د میاسې حکومت یوازې په 3 کال او 9 میاشتو کې هم دغه بوج پر ولس واچو.
قرضوں کا بوج جو ہے وہ صرف 3 سال اور 9 ماہ کے اندر الحمدللہ ملک چڑھا دیا.
کسان مرکزی حکومت په بجټ کې لوی لوی دعوی کړي، خو په قومي اسمبلی کې مخالف ګوندونو دا بجټ رد کو، او د خزانه مرکزی وزیر د وینا نه وړاندې په قومي اسمبلی کې احتجاج هم وکړو. د مخالف ګوندونو دریدو چې د جمعې په ورځ د زمیدارانو پر احتجاج د پولیسو تشدد او گرفتاریانه د غندنې وړ ګام دی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره 6.9 ارب روپۍ شزل سوي دي. پارلمان کې د پاټا ځینو استازو دا ناکافي پیسې ګڼلې دي، خو د مسلم لیگ نو غړي شهاب الدین خان بیا د پاټا پر بجټ اطمینان څرګندوي. په دې اړه له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وفاقي بجټ کال 2013 او 2013 وړاندې کړو، چې پکې یې د قبایلي سیمو لپاره کلیز بجټ تر د 6.2 ارب روپو پورې درسولو، او د دې ترڅنګ د فاټا لپاره په ان اف سی یا قومي مالیاتي کمیشن په پیسو کې د برخې ورکولو اعلان هم وکړو. مشال ریډیو ته د قبایلي سیمو د پارلیمان استازو وویل چې قبایلي سیمې د ترهګرۍ ځپلې سیمې دي، باید چې حکومت خصوصي بجټ د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان نپریدی مشال ریډیو ته وی
دا ویم چې پاکستان کې څومره د نیم بجټ هم پټاله ورکی، نو دام زما په سوچ باندې کم جزکا چې په پټه کې کم تبعی شوی را کم ډیسټرکشن شوی کم خلک په تکلیف شوی دي، د کاروباري تبع شوی، نو دا بجټ هم کم دی، نو دا شو به 1 ارب روپۍ خو هیڅ شي نه دی. زه خو دې باندې پیغام شه رضا په دې باندې به احتجاج کوم چې موږ لا په دې کې زیات پن مختصص کړو.
د کورمی ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي سجید حسین توري مشال ریډیو ته ویل وی بهل د حکومت په دې اعلان باندې باور وکړي چې څه عملی اقدامات اوچت کړي.
بالکل مطمئن هو نشه ورته له ویلې چې نن ولا هیڅ پته نه لګيږي. سپاتې شو چې کم دې فاټا د بجټ د کم 26 ارب روپیه خې دي، نو په دې 26 ارب کې خو نو موږ سره مشوره شوې ده، نو موږ سره هیڅ قسم د میټینګ شوې ده، نو دې نه نن موږ خبري ګو او نو موږ ته پته شته.
مشال ریډیو چې د نیم قبایلی سیمو اف ار اس نه د قومي اسمبلی غړي کې سر جمال نه د دې بجټ په حق لو پختل، نو د هغه ویناوا
کتا سو ګوره لاست ټایم چې کم دا امدغه حکومت جمو آزاد کشمیر گلګت بلتستان ا دوی چې کم ډیولپمنت بجټ و دا 25.75 ارب روپے، دې کال دوی اغویله پروپوز کړی دا 43 ارب روپے، دې کې اضافه ده 69%. بل طرف لا فاټا چې ټول د جنگ نه دا تباو برباد د بګی سم نشتا، هغه ځکه چې دوی د 22.9 کړی دا، چې دې کې د موی د فاټا نه بجټ نه 2 ارب روپے نور کټ کړی دی، هغه چې کم دوی زموږ هغه کټ کړی دی په پی ایس ڈی پی کې، دې کې 26 ارب روپے خیدا کم رازی دا 24 ارب روپے رازی
د مشال ریڈیو سره په خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون غړي شابودین خان په دې بجټ تسلخ کار کړه او وی ویل
3% تر او 100 پیسو کې اضافه شوی رقم وچ عام روټین بجټ کې پټا د پاره 20 ارب روپے نه 26 سو شوی 26 ارب ته تری دا اوس تقریبا زمنګ راټولې پیسې چې راغونډې شوی 126 ارب روپے جوړي په دې کې زمنګ د اصلاحاتو چې کم زمنګ غو خدشاتو چا یا 3% بمنګ ته ملاو شي نو هغه کې ښکارې لیکلې دي چې هغه بجټ تقریر کې دا ویل شو چې د فاټا او د ګلګت بلتستان 3+3 درې دواړو 3% 3% دا په دغه زمنګ پوره تسری دا باور دی
د دې تر څنګ په دې وفاقي بجټ کې ویل شو چې د قبایلی سیمو ګلګت بلتستان او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د 15.6 ارب روپو خصوصي منصوبې اعلان کی او هم په دې سیمو کې به په انفارمیشن ټیکنالوژي کې ټیکس نه اخیستل کیږي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی ما بجا
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مو بجو
سروې
پ درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم 500 بجو
په پېښور کې د قاسم علي خان جماعت اعلان وروسته نن د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې لومړی روژه ده خو د پاکستان رؤیت هلال کمیټې اعلان کړی چې میاشتې نه درېدلې نو په سرکاري توګه به لومړی روژه د یکشمې یا اتوار په ورځ وي بېګاه د قاسم علي خان جماعت مشر شابودین پوپلزی وویل چې د 14 کسانو د میاشتې لیدو تر شهادتونو اخیستو وروسته د خالي یکشمې په ورځ یعنې نن د لومړی روژې اعلان کوي تفصیل به د غلام غوث په ریپورت کې واورو
د کیسخانه په قاسم علي خان جمعات کې مفتي شابودین پوپلزی د دیار لسو هغه کسانو بیانونه ثبت کړل کوم چې تیر ماخام د روژې میاشت لیدلی و مفتي شابودین پوپلزی بیا نن څخه د روژې د میاشت پیلیدلو اعلان وکړو
په تاریخ 27 مئی 2017 کو یکم رمضان مبارک 1438 هجری هوګي
په دغه محل نوموړی لمشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل
علماء پېښور یو نمائنده اجلاس شو رؤیت هلال رمضان مبارک متعلق او په دې اجلاس کې په پېښور خار او د مضافات علماء کرامو شرکت فرمایلو کثیر تعداد سره شری شهادت بنیاد باندې دا فیصله وکړ شو چې د خالی پرز وشتم تاریخ د مئی باندې چې د یکم رمضان مبارک وي
مفتی شهابالدین پوپلزی زیاته کړه چې په پښتونخوا کې د رؤیت هلال کمیټې ذمہوار کسان هم د هغه سره په قاسم علي خان مسجد کې ناسو او هغوی مرکزی رؤیت هلال کمیټې ته د دغه کسانو د میاشت د لیدلو خبر ورکړی وو خو مرکز د وړاندې کلونو پرنګ د پښتونخوا سره تعلق لرونکي د میاشت د لیدنې شاهدان ونه منل
چې دا خبره مخکې نه تیوه چې موږ سره چې کوم کسان به گواهان راځي موږ به د هغوی اطلاع چې دی هغه به صوبایي زونل کمیټې له ورکو داغه دو معزز مہمانه دلتا ممبران موږ سره شرکت وکړو ڈاکٹر مفتی حبیب الرحمن صاحب او مولانا ابو بکر قادری صاحب دی هم گواہی د گواهانو نواخستا دی الحمدللہ مطمئن بیا دوی د مرکزی کمیټه ممبر او زمونږ د صوبه سینیئر ممبر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور تا هغه ټول گواہی چدا هغه اطلاعګانې او گواهیان چې دی هغه منتقل کړي هغه بیا مرکز سره رابطه وکړه او خبره اماغه چې وی نه مناله
قاسم علي خان جماعت ته راغلی د دیار لسو کسانو لخوا د میاشتي د لیدلو ترڅنګ د پښتونخوا د نورو برخو نه هم تیر ماخام د روژې د میاشتي د لیدنی راپورونه راغلی دي خو د مرکزی رؤیت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن بیا تیر ماسخوتن اعلان وکړو چې د هیواد په یو برخه کې هم د روژې میاشت په نظر نه دراغلی او پاکستان کې به د اتوار د ورځې نه لومړی روژه وي ولهم
په پاکستان کې زیاتره وخت داسې لیدل سوي په ټول هیواد کې روژه او اختر په ورځ نه وي د قاسم علي خان جماعت او د پاکستان سرکاري رؤیت هلال کمیټې ترمنځ نشته هر کال د میاشتې پر لیدو او نه لیدو اختلاف وي رویت هلال کمیټې د پېښور قاسم علي خان جمعه شهادتونه نه مني او قاسم علي خان جمعه بیا د رویت هلال کمیټې اعلان نه مني. سږ کال هم دغه سوسو نن د قاسم علي خان جمعه د اعلان پر اساس د خبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د روژې لومړۍ ورځ ده او په نور پاکستان کې د رویت هلال کمیټې تر بګنی اعلان وروسته روژه نسته. هغه کسان چې د قاسم علي خان جمعه پر شهادتونو باور لري هغه په دې اړه څه وایي؟ غلام غوث سر سره خبرې کړې دي.
زمانوم هدایت الله بنگشته ټول علما دلته کې ناشتي دا عام خالق نو غنا دا مون پخپل وکتلو نو لکه پکار دې سدي سره مون مرکزی حکومت هم تاون کړي وینو دا بډی راخه خبره وا دا ټول پاکستان و یو زې روجو یو یو زې به اختر و.
زمانوم رحیم خان دې سپتال روډ نه راغله معلومات لپاره خپل ته مشران اعلان وکړو اوس روجا پکار دې ټول پاکستانیان مو یو زې روجو.
زمانوم جی فواد احمد جی دا هر کال دا لنجي 18 20 شادونه راغله دي هر زینه راغلی چې شاده کې اعلان شو مردان کې اعلان شو ورځ کې اعلان شو
الله دې موږ اتفاق نصیب کی اور چې غونډه کاته کړه وړه دا پنجاب کې رو را بوزو یو دلته وروځي پیښ دا خبره نه ده.
فیض محمد زمانو دی چې کم از کم زمونږ په صوبه کې دی یو داسې کمیټې وی چې هغه کمیټې مرکزی کمیټې بغیر دا غي نه چې سلور ونه سګونه هغه ته اطلاع نه راغلی کم از کم هغه پانه شي هغه دونه په ماخام وختي پاسي نو دا شهادتونه چې دلته کم راغلی یا دا مسلمانان نه دي.
جی غفران الله خیبری مینوم دی جی او خیبر ایجنسی سره می تعلق دی خو لیکن ډیره د افسوس خبره ده چې په دې سلسله باندې حکومت زمونږ یو لوی غفلت کوي. مطلب دا چې هغه قبل از وخت اعلان وکي او دا چې کم دی مناسبه نه ده. دلته دا غواهان نغل د مختلفو علاقاتو او د مفتی صاحب محترم د وینا مطابق 13 غواهان دلته او دیارلس دولس غواهان د شبقدر د 400 طرف ته تقریبا چې موږ کوم اطلاع ملو شوې ده سلو نه زیاتو غواهانو اطلاع موږ ته ملو شوې ده چې دومره سلو یعنی سلو غواهانو په باوجود بیا اعلان نه کول دا چې کوم د افسوس خبره ده او داسې امتیازي سلوک یعنی همداسي دوی چې کوم د مرکزی کمیټې چې کوم د دوی سلسله ده د دې کې باقاعده او بدل کړی شی وبد کې داسې علما کرام یا داسې کسان د دې مشان جوړ کړی شي چې هغه باقاعده د قوم صحیح طریقې باندې نمائندګي وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د شمالي وزیرستان ځینو مشرانو د قومي اسمبلی پرغړی محمد نذیر تور لګولی چې د سیمې لپاره کار نه دی کړی. پرون په بنو کې د خبرې غونډې پر مهال مشرانو غوښتنه وکړه چې محمد نذیر دی د شمالي وزیرستان پر ټولو سیمو فندونه او کارونه د برابرۍ پر اساس وویشي او د قومي اسمبلی غړی وایي د خپلې سیمې لپاره کارونه کړی دي. عمر دراز وزیر رپورت راکوي.
شمالی وزیرستان اتمانزای مشرانو 13 ورځبنو پریس کلب کې خبری غونډه پر مهال غوښتنه وکړه چې را روان سالانه ترکیاتی فن یعنی ای ڈی پی د وزیرستان په متاثره او اغه سیمو خرج شي چې د کالونو محروم دي. مشرانو خبری غونډه کې د شمالی وزیرستان ناکامی اسمبلی غړی محمد نذیر باندې هم تور ولګاو چې سالور کالونو کې د سیمې لپاره هیڅ ترکیاتی سکیم نه دی راوړی. د سیمې مشر پیرا کل زمان وویل د شمالی وزیرستان ناکامی اسمبلی غړی دی د وزیرستان ټولو سیمو حال واخلي او د سالانه فنډز نه پرته د اضافي کارونه وکړي.
چې کله نه ای ډی پیز جوړ شوي دغه ایم این ای صاحب د وزیرستان د خلکو بیخي خیر خبر نه دا وخسته دغه خل په تنبیونو شي پروته وي د خدای په اسره پروته وي. کچیر د وزیرستان همدردی د سراوي به د دای داسې وکړو چې دای خو چې کیم د کنه پارلماني سیکټری د ایجوکیشن په ایس وخت شي میران شاد رئیس را کالجی نه باندې اسلام آباد نه د سروړي ایکسترا پند راوړي دای خو په نون شه دا اسا چې کیم د کنه د حکومت حمایتي پرټی شدا ای ڈی پی خو د وزیرستان خپل حق ته په داټو خو میر د احسان نه بیل په میرټ ته وشي چې چا حقوق وي.
ملک بهادر خان وای وزیرستان کې د عملیاتو پس د ترقۍ کارونو ډیر ضرورت دی.
د میرالی ډیویژن یا د رزماک یا د میرانشا چې کیمه لیار ګدرینه دی یا سړک دی اسپیټالینه دی هر چا څه شي دی قائم نه دی د مشپل وزیرستانای سړای دی دا د مربنی وو کو چې د کیم سرسی دا پر عام طریقې سره هر کوم ته خپل خپل حق ورسوي.
په دې اړه مو د شمالي وزیرستان ناکامی اسمبلی غړی محمد نذیر سره هم تماس ونیو. دوی وویل چې د خلکو ګیله په خپل ځای خود سلورو کالونو احتساب باور کړی او کم ترکیاتی کارونه چې کړي په میرټ یې کړي
خلکو دې سي دې دا جمع شي سکیم دې خوشي دې 4 سال احتساب دمونه دا په 4 ګټ کې نه نه دې وخري کنه گورنر مډل سکول رو غي 2013 کې دا نذیر مډل سکول و دا دې میر علاقہ تعلیم په لول باندې پوتې دو اگر مډل سکول کې باندې مست تصویر کو اپ مرمشا کې راي مرزا علي پبل سکول او اټا مست تصویر کو اپ مرلي کې راي زګای چې الزامات نه علاوه کا کارګرګي په کور دغه د بنو نه زپله یای چې د بنو نه میز اډیشنل یو د غاټل راول کی چې می تا دبل لري روجی رازما پیڑا پدی بندے زا انسا تقریبا 80% چار کے سیرو دا ہے اپروچی اندر کی زون اگا میزا پڑے خورے بندے روڑا دی وزیر دا وڑے رودا چی دی مونہ دا حساب اخلی یاد پر مرنی پر میرو صاحب بانی جمع چی زاد سرور کول حساب تصور گنت کی ویسا
خبری غونډه کې مشرانو د قومي اسمبلی غړي نه خصوصي غوښتنه وکړه چې د سیمې لپاره دولت نه مختص سالانه ترکیاتی فنډز نه علاوه دی د سیمې ترقۍ لپاره خصوصي فنډز غوښتنې وکړي او د سالانه ترکیاتی فنډز استعمال دې هم په انصاف سره وشي چې د وزیرستان ټولو سیمو ته خپل خپل حق ورسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
او سم د یو داسې ځوان په اړه رپورټ لرو چې د ماین په چاودنه کې زخم شوی دی. ډاکټرانو له زبی الله څخه حبشه پرې کړې ده. ځای خلک وایي په قبایلي سیمه کې اوس هم ماینونه شخ پراته دي او حکومت لپاره پکار ده د ماین پاکي یو پروګرام پیل کړي. زبی الله، په جنوبي وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې زخم شوی، سلام مسعود په دې اړه رپورټ راکړ.
د سویلی وزیرستان کا نگرم و سدونکای 28 کلن زبیولا تا ماین ور چاوده دل آئی دیوانا پی ایجنسی هیڈکوارٹر اسپتال چه ڈاکٹرانو شاور پرکڑی دو دا وقت دی نور علاج دی پا رہا دی دیر اسمیل خان پستر اسپتال چه پکات پروت موجود دائی دی ماین چاوده دلو دا دی پیش حال پر ارجل زبیولا پا دا رنگ بیانوی
تو کانی گورم شده مین سپتاو شو بنا با دی سام تا یوڑلو سامنے 55 بریگیڈ دا یولو واتا پاٹھے مرمنا ولا گا ولے یا گانا بیا وانا تا یولو وانا شے بازا اپریشن وہ کب شہرنا پریکڑلا وانا بازی بیا سرکاری ہم بولے سرو کو اسماعیل خان اسپتال در ورہ دا ہوئی ما ہوئی آر سا فری ملاوی جی علاج میں ٹول مفتا
پر ارجلی تا دے سرکار دے طرف سا مالی ملا تڑ ورہ سے دلائی دا اوکانا زبیولا زیادتوی
پارین دوا کا سن رو غلی پلٹی گلے نا شل ذرا ریپے ہم دا دی رو کڑا جی فاجون اخنور چن دی رو کڑی خدا پاٹھے ماتھے یوسف کے تو اپریشن نه کړه
د پر ارجلی سره راغلی محمد عمر ویایي چې په سیمه کې د مینونو د چاودې دلو خاطرې اوس هم لا موجودې دي. سرکار دا د دغو خاطرو د مخنیوي بندوبست وکړي.
میجا سروې د پوره تللې وي پورته کورې سروې چې کې ما دوکانه میج وا پاسور تللې زمخ شو دایرو په سیو کنه په دغه شی بم چاودلا وشوه بیا مو خلک ته وتا ور راغ وک کنه بیا مدای چې کې ما دو په کار شر وخاستلې وې چې کې ما ډی ایچ کیو تر بدل کړای ډیر اسپتال تالتا دا بم چودنا چکلا واتا وشولا پارٹیم شہر سڑای پکیم جوی وی لوڑو خپل جوی نہ قدم نہ چگو و ڈرے دا چکی دای شی چ داتا یشوی دا خاطر خو خود شتا دا کنا چکیم جوی شی تورینا لگے دلی واتا خو چوک سینا خو یغنا عام بہار تا چکی ما دو ویس ہا خال ڈاری جی ہا خطر ہا شتا دا ویل چ دا وارے ما غا سرا وڑی دی دا من سینا ای لدل
د ڈیرا اسماعیل خان پاس ہسپتال چھ د زبی اللہ علاج سرنگ روان دای د دغی ہسپتال یو مشر ڈاکٹر فرید اللہ مسعود ویائی شوی ہندی سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دانی منڑے غاگ
ہمی زمانہ کالے واغس تو ہمی زمانہ سامان وارو ہمی را نظمہ کچھ جے بوکیو دا اتا ہمی آس
آچی پو ماتی شیو نماؤ چی دا زمان پہنے میندے چی تمہیں دیکھا نا پکار دا چی دا رانا تا رہو دا پشپک کے پاتے شیو
پا اونی زخپراونا دا نیمی نڑے غگ کے دا پختنو میرمنو لپار دا کارکون کو تنظیمونو حال او پر ٹولنے دا اغیز پاڑا معلومات ترکو
ہم یو سوچ برکو یو فکر برکو چی کمی دا تصویہ دا پارا چی کمی پا مختص دا پارا جوری آگے گولا خزان ترشان کے
سمرا
دخبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
او سم دولسمه بجې سوي دي مجید بابر به د خبرونو لنډې سوړاندې کړي.
په خوست ښار کې د فوټبال لوبغالي ته سیرمه نن سهار اته نیمې بجې موټر بم چاودنه شوې چې له امله سور لستنه وجل شوې او اته نور ټپیان دي. تر اوسه پورې د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د روژې د میاشتې په احترام کې دی روانه جګړه کې وقفه راولي. د اسلامي تعلیماتو له مخه روژه د زغم، برداشت او سولې پیغام ورکوي. تیر مازدیګر د پاکستان د خزانې مرکزي وزیر اسحاق ډار 38 کربا او 50 ارب روپو کلنی بجټ قومي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړ. په وفاقي بجټ کې موجوده حکومت د قبایلي سیمو د پرمختګ او بیا رغونې لپاره 6.9 ارب روپې مختص کړي دي. نن د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو قبایلي سیمو کې ډومبای روژه ده، ولې په نور پاکستان کې باید دغه هیواد د سرکاري رویت هلال کمیټې د اعلان تر مخه د اتوار په ورځ ډومبای روژه وي. نن په امریکا، یورپ او د مندني ختیځ تر څنګ د افریقایي بری اعظم په یو شمیر هیوادونو کې هم د روزې ډومبای ورځ ده. د وو سنتي هیوادونو مشرانو ویلي دي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره په نورو هڅو کولو راضي شوي. خپل مندي کاروباري شخړې راکمې کړي، خو د آب و هوا د بدلون په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کومې لاسنامې رسیدو کې ناکامه شوې دي. د امریکا د سنت د خارجه چارو کمیټه یو داسې قانون جوړولو باندې کار پیل کړی چې هدف یې د روس لخوا د پروپیګنډي ثوابي بیانیې او د امریکا په شمول په هر ځای کې د مداخلت نه منع کول دي.
اوسم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د مالی کال 2018 قومي بجټ پیش کړی شو او د بجټ نه یو ورځ وړاندې د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار خبري غونډې ته وویل چې په معاشي ترقۍ کې اضافه شوې ده او د ملکی معیشت حجم 300 ارب ډالرو نه اوړېدلی دی. دې سره سره د زرعي مبادلې ذخایر هم زیات شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د بجټ پیش کولو نه وړاندې د وفاق او صوبو ترمنځ د وسایلو د تقسیم فارموله هم وټاکلې شوه چې پکې د صوبو برخه زیاته کړې شوې ده او د دې ټولې معاشي منظرنامې لړکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافه هدایت کړې ده. د سره سره د تعلیم او صحت په بجټ کې 1.2 ارب روپو اضافه تجویز هم ورکړې ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت لا بجټ کې فندز بیا لولو سره سره د خپل عملی ګامونو نتیجه یقیني جوړولو لپاره د منصوبه بندي کولو ضرورت ده. د سره سره د بجلی منافع او بقایا جاتو وصولې لپاره د هم کړنلار جوړ کړی او د خه حکومت کولو تقاضا هم ده چې بجټ د صرف ترشمیرو حدا نه محدود وی بلکې منسوبه پر وخت مکملولو او د دې ګټې دی اولستور سوالې شي. مشرق ورسپان په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر د نیجی او سرکاري سکولونو نصاب د یو شان جوړولو اعلان ورستو د طبقاتي نظام تعلیم د خاتمه امید پیدا شوه، خو په کار ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په اتفاق سره داسې قانون سازي وکړي چې په ټول ملک کې یو نصاب منزور کړي شي. ورسپان لیکي چې دا مقصد تر لاسه کولو لپاره په قامي کچ د نصاب د تیاری ضرورت دی، خو افسوس چې حکومتونه قامی کچ سوچ لرلو او په دې د عمل درآمد زحمت نه کوي. ورسپانه په اخیره کلی کې چې نیجی او سرکاري تعلیمی ادارو کې یو شان نصاب رایج کولو لپاره ضروری ده چې د سرکاري سکولونو معیار ښه کړی شي او د لړکې د داسې استادان وټاکل شي چې جدید نصاب شاګردانو ته وخایي. ورسپانه 29 نیوز په خپل اداري کلی کې چې ټول ملک کې د سخت ګرمۍ باوجود په ګڼټو ګڼټو لوډ شیډنګ روان دي چې لوجې د اولس مشکلات یو په دوه شوې دي. ورسپانه لیکي چې موجوده حکمران ګوند مسلم لیگ نن د 2014 ټول ټاکنو نه وړاندې اولس سره وعده کړی و چې ملک نه باید لوډ شیډنګ خاتمه کوي، خو څلور کاله حکومت کولو باوجود تر اوسه یې خپل وعده پوره نه کړه او لکه د تیرو وختونو په شان وس هم په ګڼټو ګڼټو لوډ شیډنګ کیږي. ورسپانه لیکي چې موجوده حکومت په لوډ شیډنګ قابو اونم موندلو نو 2018 ټول ټاکنو کې مشکل سره مخ کېدې شي. نو حکومت لا پکار دي چې صرف نارو پر ځای د عملی ګامونه پورته کړي چې اولس د سکون سا واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کوارتس مجلې د کشمیر په اړه په یو رپورټ کې لیکلي دي ډېر داسې کوټونه شته چې د هغو ګټې په کشمیر کې بېقرارۍ ته په وده ورکولو کې دي او تر کومه پورې چې دغه حقیقت نه وي منل سوی وینه به بهې شي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي دي چې د ریاست جوړونې او پخلاینې بغیر د افغانستان امنیتي ستونزې نسی هواره دلای. شاهین بنرای د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
کوارتز مجله لیکي یو ځل بیا په کشمیر کې اور بلیږي او د نور کله په شان د خلکو غوسه هغه امنیتي ځواکونو ته متوجه ده چې د ریاستونو د ناکامه پالیسیو ښکار دي. د پاکستان لپاره کشمیر یو داسې معامله ده چې د خلکو توجه یې ور باندې د هیواد د خرابې اقتصادي وضع، د حکومت او پوځ ترمنځ د اختلافاتو او د جعلي جمهوریت نه بلخوا اړولې ده. د هند او پاکستان سیاسي مشرانو وخت په وخت په خپلو هیوادونو کې د سیکولر جمهوري نظام د پیاوړي کولو ژمنې کړې دي. هند د یو جمهوري عمل په وسیله په سلګونو واړه واړه ولایتونه په هند کې رایه وزې کړل، خو ولې پاکستان لا تر اوسه د فرقواریت او د صوبو او بلابلو ژبو د ویونکو ترمنځ د اختلاف ښکار شوی دی. مجلې لیکلي دي ډېر داسې قوتونه شته چې د هغوی ګټه په کشمیر کې بېقرارۍ ته په وده ورکولو کې دا او تر کومه پورې چې دغه حقیقت نوی منل شوی وینه به بهیږي. بلخوا فارن افیرز مجلې افغانستان کې د امنیت په موضوع په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې لوړ پوړو امریکایي چارواکو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته سپارښتنه کړې ده چې افغانستان ته 300 اضافي ځواکونه ورولېږي، خو یوازې د ځواکونو په شمیره کې د ډیروالي سره د امریکا ستراتیژي نشي بریالی کېدی. د مجلې په وینا د ځواکونو لیږلو نه وړاندې باید په څلورو میدانونو کې کار وشي. وړومبی د ریاست جوړونه، دویم صلح او پخلاینه، دریم د وسلوالو مخنیوي او څلورم د ځواکونو ځای په ځای کول. تیر وخت کې د جارج ډبلیو بوش او اوباما انتظامیه د څلورو اړخونو ته پوره پام نه دی کړی. باید د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د ټولو خبرو ته غور وکړي او داسې مرامونه ځان ته کیږدي چې رسېده ورته کېدلې شي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ژمنه کړې چې د هیواد پوځیان به د سخت تریزو وسلوالو د روزنې مرکزونه چې په هر ځای کې وي په نښه کړي. السیسی دا خبره تیره شپه وروسته له هغې وکړه چې وسلوال کسانو په مصر کې پر یوه ډله عیسایانو حمله وکړه. په هغه حمله کې 23 کسان وژل شوي وو. د مصر ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتنه وکړه چې د ترګري پر ضد جګړه کې د مشرتابه نقش ولوبوي. سالم صالح په دې اړه نور حال راکوي.
د مصر د قاهرې د یو روغتون مخې ته ګڼ کسان راټول شوي. دوی د پرونی پېښې مړي او ټپیان دغه روغتون ته وړي دي. وسلوالو کسانو د مصر په مینیا ولایت کې د قبطي عیسویانو مینی بس موټر ودراوه او پر دوی یې وسلواله حمله وکړه. په دې پېښې کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. تر پېښې وروسته د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په یوه ټلویزیوني وینا کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد جګړه کې د رهبری نقش ولوبوي.
انا بوجه ندائي
په مستقیم ډول د ولسمشر ټرمپ څخه خپل غوښتنه مطرح کوم. پر تاسو اعتماد لرم، ستاسو پر ژمنو او وړتیا ډاډ لرم. د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه خپل اصلي ماموریت کړی. د مصر ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې پوځیان به د هغو سختریزو وسلوالو چې پر مصر حمله کوي د روزنې مرکزونه که په مصر کې دننه وي یا بهر په نشه کوي. مصر به پر تروریستي کمپونو چې په هر ځای کې وي په حمله کې هیڅ کله پښنیولی نه سي. موږ په څرګنده اقدام کوو ځکه غواړو خلک مو خوندي کړو او غواړو د مصر د ملت امن خوندي وساتو. عبدالفتاح السیسی وویل د مصر پوځ پر دغه سي و مرکز په وروستیو کې حمله کړې ده. ولسمشر السیسی د دې حمله او دقیق ځای په اړه څه ونه ویل، خو له مصر څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې د دغه هیواد پوځیانو په ګاونډي هیواد لیبیا کې د سختریزو مرکزونه ویشتلي دي. د مصر دولتي ټلویزیون پرون جمعه راپور ورکړ چې په دغو بمباریو کې د لیبیا د ختیځ په درنه ښار کې د سختریزو وسلوالو د روزنې شپږ کمپونه ویشتل شوي دي. دلته د قربانیانو بیرجن خپل خپلوان د پرونی حمله مړی په مینیا ولایت کې خاورو ته سپاري. د مینیا والی اوسام البدایبی وایي وسلوالو کسانو پرون پر هغو عیسویانو چې د قاهرې د جنوب په 200 کیلومتری کې خپل عبادت ځای ته روان و حمله وکړه. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال کسان په دریو پیکاپ موټرو کې سپاره و چې تر حملې وروسته له سیمې تښتېدلی دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په تیرو میاشتو کې د د اسلامي دولت ډلې داعش پر قبطي عیسویانو ورته حمله کړې دي. داعش ډلې خبرداري ورکړې و چې پر دغو عیسویانو به نورې حمله هم کوي. قبطي عیسویان د مصر د 2 میلیون نفوس لس فیصد برخه جوړوي. تیر میلادي میاشت د سکندریې او تنتا ښارونو پر دوو کلیساګانو په ځانوژونکو حملو کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي وه.
دا مشال ریډیو ده.
د نیټو سرمنشي وایي افغانستان ته د نورو پوځیانو پر لیږلو به راتلونکي میلادي میاشت پریکړه وسي. ینس سټونټلبرګ دا خبره پرون له مشال ریډو افغان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې کړې. افغانستان د نورو تازه دمو پوځیانو پر لیږلو په داسې حال کې بحثونه کېږي چې په افغانستان کې د هوا له تبدیدو سره د وسلوالو حملې زیاتې سوې دي. نور حال له سالی محمد سالی اورو.
د نیټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتنې په جواب کې ویل افغانستان ته د نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو راتلونکي میلادي میاشت پریکړه کیږي. د ناتو سرمنشي مونږ ویل چې افغانستان ته دقیقا د څو پوځیانو پر لیږلو غور روان دی.
We are now in what we call forced generation process and they will
اوس مهال د ځواکونو د زیاتولو په پروسه کې یو. په جون میاشت کې مخکې تر دې چې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه وسی د ځواکونو د زیاتولو په باب یو کانفرنس جوړیږي. دا سرګنده ده د ناتو متحدان په افغانستان کې زموږ ماموریت ته دوام ورکړي. موږ د خپل پوځي قمندانانو هغه غوښتنه هم ارزو چې د څو زره پوځیانو د زیاتولو په باب ده. په دې اړه لا پریکړه نه ده سوې، خو دا ښکاره ده د پریکړې دا پروسه به ادامه لري. پر اتلونکو اونیو کې به د پوځیانو د دقیق شمیر په اړه پریکړه وسی. افغان حکومت د ناتو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز تیر شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ناتو په افغانستان کې له 3 زرو تر 5 زرو پورې د نورو پوځیانو پر لیږلو غبر کوي. افغان حکومت که څه هم د بهرنیو قواوو د شمیر له زیاتېدو سره موافق دی، خو ټینګار یې د افغان ځواکونو پر غښتلتیا دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل کابل غشتنه لري چې د ناتو دغه تازه دمه پوځیان په جګړه کې ونده ونه لري.
زه څنګه په دې باندې دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې چې له تروریزم سره د مبارزې ډېر سبوتیا لري، هغه دې تشخیص دي، د غوی روزنه دي وسی او غوی ته د مشورې ورکړل شي. ولې موږ په سرت باندې نه غواړو چې د ناتو عسکر دې جګړې ته داخل شي.
د اروپایي هیوادونو ترڅنګ د امریکا د حکومت لخوا هم افغانستان ته د 2000 اضافي پوځیانو پر لیږلو بحث روان دی. د امریکا حکومتي چارواکو ویلي چې ولسمشر ترامپ په خپل بهرني سفر کې په دې اړه د امریکا د متحدانو نظر واخلي. شغلی ترامپ خپل اول بهرني رسمي سفر کې سعودي عربستان، اسرائیل، بلجیم او ایتالیا ته لاړ. په همدې حال کې د بریتانیا یوې حکومتي سرچینې د نوم نشولو په شرط تیر اونۍ وویل چې هیواد یې افغانستان ته د غیر محارب ځواکونو استولو ته تیار دی. خو تر دې مخکې جرمني اعلان کړی و چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو لپاره ټینګه اراده نه لري. د مهال په افغانستان کې 10,000 نړیوال پوځیان دیره دي چې له دې جملې 8,400 امریکایان دي. دوی د افغان قواو پروزنه، تجهیز او سلام مشوره کې برخه لري.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
او سم د دې خبرونې خبري برخه پای ته رسیدلې ده. لښمن سره سم د مشال رادیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونه درته لرو. په دې کې تاسو ته ساينس، ټکنالوژي او فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلی سي. خبرونه تاسو مخکې اوریدلې ده، یو ځل بیا یې دراوړو.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه و منه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په تیر پروگرام کې مو اوریدلی وو چې د شخصي خلای کمپنۍ سپیس ایکس مالک ایلن مسک د امریکا په ګرمیش د خارون کې د ځمکې لاندې سرنګونو جوړولو اعلان کړی وو. نوموړي په دې اونۍ کې په ټولنیزه ویب پاڼه ټویټر ویلي دي چې بورینګ کمپنۍ د کنستلو مشین ګو ډاټ کار لپاره تیار دی.
جنگ لپاره ځای او ماشين دواړو کار هم شروع کړی دی. د نوموړي په خبره په لومړي پړاو کې به د لاس انجلس نړیوال هوایي ډګر نه کولوویر ښار، سانتا مونیکا، ویسټ ووډ او شرمین اوکس ترمنځ سورنګ کنستل کیږي. ایلن مسک ژمنه کړې چې ټول لاس انجلس ښار کې به د سورنګ جوړولو کار په توندۍ سره سرته ورسوي. نوموړي یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې ګوډاټ ماشين ښودل شوی دی. ځینې ناقدین دا پروژه غیر حقیقي بولي او وایي چې دې سره به په ښار کې ګډوډي رامنځته شي. د دې نه وړاندې مسک له خلکو غوښتي وو چې کمپنۍ لپاره نوم هم تجویز کړي. په دې لړ کې لومړی بورینګ ماشین ته ګوډاټ نوم ورکړل شوی دی. په هند کې یو ځوان د نړۍ تر ټولو سپک سیټلایټ جوړ کړی دی. دغه سیټلایټ به د امریکا خلایي تحقیق اداره ناسا د جون په میاشت کې مدار ته وړي. د هند ځوان رفت شاروخ د 40 گرام سیټلایټ مقابلې لپاره منتخب شوی دی او دغه سیالۍ د ناسا تر سوري لاندې شوې وي. 43 کلن رفت وایي چې د دې د لارې 3D پرنټډ کاربن د کارکردګۍ مظاهره کول غواړي. رفت مقامي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ده ایجاد د مدار ذیلي برخه کې د الوت 4 گھنټو لپاره دی. په دې وخت کې به دغه سپک سیټلایټ تر ټولو کم قوت ثقل ماحول کې شاوخوا 12 منټو پورې کار وکړي. دی وایي په دې کې د نوي قسم کمپیوټر لګولې دي او د دې ترڅنګ 8 دیسی قسم سینسرز هم پکې موجود دي چې رفتار، گردش او د ځمکې قوت ثقل به معلوموي. دا سیټلایټ د هند پخوانی ولسمشر او ساینس پو APG ابوکلام په نوم دی او دې ته کلام سیټ نوم ورکړی دی. د رفت تعلق د هند جنوبي ریاست تامل ناډو سره دی او په چینای کې جوړ اسپیس کیټس انډیا کې د مشر ساینسدان په کار کوي. دغه اداره په هند کې ماشومانو او ځوانانو کې د ساینس تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. په نړۍ کې تر ټولو دنګ ودانۍ په دوبۍ کې ده. د دوبۍ برج خلیفہ سره دا ریکارډ دی او دا به تر 2019 کال پورې وي، ځکه چې سعودي عرب د نړۍ تر ټولو دنګ ودانۍ جوړولو باندې کار کوي. که څه هم د نړۍ دنګې ودانۍ اعزاز د سعودي عرب جده ټاور ته په 2013 کال کې ورکول پکار وو، خو دغه منصوبه د ځنډ ښکار شوې وه. سعودي عرب دغه منصوبه په 2019 کال کې شروع کړې وه چې مکمل کېدو په صورت کې به دا 3300 فوټه دنګ ودانۍ جوړه شوې وي. دا وخت برج خلیفہ 2500 فوټه دنګه ده. د سعودي یو شاهزاده بن طلال AFP خبري ایجنسی ته ویلي دي چې دا منصوبه یو وار بیا د ځنډ ښکار شوې ده او دا به په 2019 کال کې پرانستل کیږي. په دې 170 چتا ودانۍ کې به یو هوټل، اپارټمنټ، دفترونه او نور ځایونه وي. په دې ودانۍ به شاوخوا 1.2 ارب ډالر لګښت راځي، خو اوس د دې تخمینه 2 ارب ډالرو پورې رسیدلې ده. دې منصوبې سره سره په سعودي عرب کې د نړۍ تر ټولو لوی هوټل د جوړولو کار هم روان دی. هغه هوټل ته ابراج کدای نوم ورکړل شوی دی او په دې کې به 10,000 کمرې وي. په هغه هوټل به شاوخوا 3.5 ارب ډالر لګښت راځي. په نړۍ کې د گاډو جوړولو لوی کمپنی ټویټر راتلونکي کال کې د الوت کوونکي گاډي معرفي کولو منصوبه وړاندې کړې ده. ټویټر کمپنی د خپلو کارکوونکو هغه ډلې ته سرمایه کاری ورکړې چې اوسګار وخت کې د فلاینګ کار یعنی الوت کوونکي گاډي په جوړولو کار وکړي. د دې سکای ډرایو نومي لومړی ازموینه به 2013 کال په اخر کې کیږي. د سکای ډرایو خیال 2012 کال کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو څو دوستانو الوت کوونکي گاډي لومړی ډیزاین وړاندې کړو او دوی خپلې ډلې ته کار ټویټر نوم ورکړو. په دې ډله کې 10 کسان شامل دي او له 2016 کال راهیسې د سکای ډرایو په جوړولو کار کوي. د دې ګاډي په جوړولو کار شروع شوی دی او د کانسپټ ماډل ازموینه هم شوې ده. اوس ټویټر کمپنی دغه منصوبه پلی کړې ده او هغه ګاډي لومړی پروټوټایپ تیارې هم پیل شوې دي. په دې منصوبه به 3.5 لک ډالر سرمایه کاری کیږي. د یادې ډلې په وینا البت کوونکي ګاډي به عامو خلکو لپاره 2023 کال پورې په مارکیټ کې وي. په دې اړه دا هم ویل کیږي چې په هغه ګاډي کې به د ډرون ټیکنالوژي کارول کیږي. د اردن پلازمین عمان سره نږدې جدید څېړنیز مرکز پرانستل شوی دی. د دې مرکز نوم اوپن سیسمی دی. د دې مرکز خصوصیت دا دی چې په دې کې د ایران، اسرائیل او فلسطین ساینسدانان هم شامل دي چې په عمومي حالاتو کې مخې ته ناراضي. د دې مرکز جوړولو خیال 40 کاله مخکې وړاندې کړل شوی و، خو سیاسي حالاتو او فنډس کمښت له وجې عملي شکل نه ورکړل شوی. د دې پروژې مشري به د برتانیا ساینس پوه پروفیسر کریس لیون سمیت کوي. دا په منځني ختیځ کې د خپل نوعیت لومړی مرکز دی چې د مختلف هیوادونو دونو سړنکاران به په ګډه کار کوي. د سماجی رابطو مشهوري ویب پاڼې انسټاګرام نوی فیچر معرفي کړی دی چې د سنیپ چیټ په شان دی. د فیسبوک زیر ملکیت د تصویرانو شریکولو اپ انستګرام د فیس فلټر په نامه فیچر معرفي کړی دی. دا فیچر د سنیپ چیټ سره ډیر زیات مطابقت لري. په دې کې به صارفین کولی شي چې چشمې، تاج یا نور افیکټس خپل تصویرانو سره ولګوي او خپل ملګرو سره یې شریک کړي. د مختلفو ویب پاڼو تر مخه د انستګرام فیچر د سنیپ چیټ نه ډیر زیات ښه دی او په دې کې تصویر هم ښه وي. په انستګرام د دې فیچر کارون پوسټ میرا 10 کروڑ ده. بلخوا د سنیپ چیټ مجموعي صارفینو شمېر 14 کروڑ ده. د انستګرام وین وای چې مختلفو سرویو نه دا خبره معلومه شوې وه چې صارفین د خپل ژوند لمحاتو او دوستانو سره تصویرانو په اړه زیات تخلیقي وسیلې لټوي او په دې لټ کې فیس فلټر معرفي کړی دی چې په دې کې به ډیر زیات ټولز وي. په انستګرام 8 فیس فلټرز دي او دوی وای چې په راتلونکو وختونو کې به په دې فیچرز کې نور ټولز هم شامل وي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم ګارډین آف دا گلیکسی والیوم 2 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 10.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سنیچ دی چې د 25 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کنګ آرتر لیجنډ آف دا سارډ دی چې د 50 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بهابلی په دریم اونۍ کې هم نوي ریکارډونه جوړ کړي دي. دا د هندي سینما لومړی فلم دی چې په ټوله نړۍ کې ریکارډ 15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. که څه هم دا د جنوبی هند سینما فلم دی خو په هندي ژبه کې هم ریکارډونه جوړ کړي دي. دا د هندي ژبې لومړی فلم دی چې د 4.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د دې نه وړاندې دا ریکارډ د عامر خان فلم دنګل سره و چې 378 کروڑ روپو کاروبار یې کړی و. فلم بهابلی لومړی فلم دی چې په امریکا کې هم ریکارډونه جوړ کړي دي او په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر راغلی و. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار امیتاب بچن نوی فلم سرکار په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم میری پیاری بندو دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز پلانټ آف دا ایپس اخری ټریلر خپور شوی دی. د نوي فلم نوم وار فار دا پلانټ آف دا ایپس دی. دا د دې سیریز دریم فلم دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. د دې سیریز لومړنیو فلمونو ډیر زیات کاروبار کړی وو. د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی هم وو. په فلم کې ښودل شوی چې سیزرز انسانانو خلاف جنگ شروع کړي او په دې کې ټول له ځان سره یو ځای کړي. دا فلم به د جولای په 16 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
We are not savages. Apes fight only to survive.
Bad human kill ape. All dead now, a long time. Long time.
Bad humans.
Soldier.
No mercy. No peace. This is war. Apes together.
هالیوډ سینما وتلي اداکارانو ټام کروز او رسل کرو نوی فلم دی ممی ټریلر خپور شوی دی. په دې موضوع یو شمېر نور فلمونه هم جوړ کړل شوي وو چې په ټوله نړۍ کې ډېر زیات خوښ کړل شوي وو. دا د ممی فرانچایز سیریز لومړی فلم دی او د دې به نور فلمونه هم جوړیږي. په فلم کې د مصر 2000 کال پخوانی یوه شهزادګۍ پرنسس امانات ښودل شوي چې خپل پلار وژلی وي خو بیا راژوندي شي. فلم دی ممی به د جون په 9 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Chosen to be Egypt's next queen. But her thirst for power led her down a darker path, one that had to be stopped.
Because of your actions, this ancient power has returned. You are alive because you were chosen.
Chosen? By what?
Evil.
Legend has it she's a being of unimaginable powers. Now she's using you to regain them.
She will not stop until she has remade our world into her own.
هندی سینما نو مزاحیہ فلم گیسٹ ان لنڈن لمبے ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار پارس راول کار کړی دی. په دې موضوع مخکې هم فلم جوړ کړ شوی وو چې پکې اجے دیوگن کار کړی وو. په فلم کې خودل شوی چې په لندن کې میش یو ځواني جوړی خپلوان هلته وسیدو لپاره ورشي. فلم گیسٹ ان لنڈن با د جون پر 14 منیټه نمائش ته پاره وړاندې کیږي.
یار ایک بٹے نے اسکلیٹر میں نا چھاتا گھسیڑ دیا. وہ کہتا ہے تیرا چاچا ہے.
میرا چاچا؟
ہاں
کگی چاچا بٹھنڈا والا جانتا ہے. تو کگی چاچا کے پڑوسی کی ایک بیوی تھی بابی, محلے والے اس کو ملائی بولتے, اور کرتار سنگھ پتر ملائی کھا گیا. ہم اس کے کرایہ دار ہیں.
کرتار سنگھ
نہیں, ملائی کے کرایہ دار
ہیں.
تو کہتا ہے تو ہم کسی ہوٹل میں رک جاتے.
کیسی بات کر رہے چاچا جی, یہ گھر بھی تو آپ ہی کا ہے.
پھر بھی اگر آپ لوگ ہوٹل میں رہنا چاہتے تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟
کیسے روک سکتا ہوں؟ تو حق سے روک سکتا ہے. کیوں گڈی, روک کے دکھا ہم رکتے ہیں کہ نہیں. روک
رک جائیے چاچا جی,
رک کے رک کے.
ہندی سینما وتیلی اداکار سلمان خان نوی فلم ٹیوب لائٹ لمبے ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشہور ڈائریکٹر کبیر خان جوړ کړی دی. د دې مخکې کبیر خان سلمان خان سره مشهور فلم بجرنگی بھائی جان جوړ کړی وو. د لمبلنی اور کورون تر مخه دا فلم په 1922 کال کې د هند او چین ترمن جنگ په اړه جوړ دی, او په دې کې یو رومانی قصه هم خودل شوی ده. په فلم کې د چین سینما مشهوري اداکاری هم کار کړی دی. فلم ٹیوب لائٹ کې شاہ KMU یعنی لک سات لپاره اداکاری هم کړی ده. فلم ٹیوب لائٹ با د وړو کې اختر پورس نمائش ته پر وړاندې کیږي.
یہ آکاشوانی ہے. خبروں کے انوسار کل دیر رات تک دشمن نے بھارتی پوسٹ پر بھاری بمباری کی. اب تک 264 جوانوں کے شہید ہونے کی خبر آئی ہے. یہ جنگ ایک روز ختم ہوگی, بس ہمیں یقین جلائے رکھنا ہوگا.
یقین ایک ٹیوب لائٹ کی طرح ہوتا ہے, دیر سے جلتا ہے, لیکن جب جلتا ہے تو فل لائٹ کر دیتا ہے.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
پژاڑم سہر تود کی گم زو ٹولش پژاڑم سہر تود کی گم زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ میرا پپلن پوہے گم ز زما پزڑ میرا پپلن پوہے گم ز زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ میرا پخپل نہ کوئے کړم های ارمان وایا تا پکما لاری سار نکړم ژوند می دلا سوزین نور کئ ساری غم ز زما پزړ زما پزړ زما پزړ